دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې دا ماسپخین 3 بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخنده اسد درته هر کاری وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا پاکستان او له قبایلی سیمو څخه د بي کور کړو شو خلکو په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. د خبرونه په دوه منمای کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم اوریدل شي. لومړی خبرونه د فرخنده اسد نه.
د پاکستان په گلگت بلدستان کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه نن څوک منزل کیږي. تیر شپه په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې دی او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بیلستیک میزایل ازموینه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په گلگت بلدستان کې د هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه چې پکې د غیر ملکی سفیرانو په ګډون وو کسان وژل شوي نن د سوګ اعلان کړي. د مشال رادیو خبریال وایي دغه مړو شوو اوو واړو مړي او جوبل شوي 12 کسان نن اسلام آباد ته رسول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري پرون ماسخوتن په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه دعوی رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولی. د اعزاز چودری په خبره په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان هم لشیوي او په جوبل شوو کې د پولینډ، هالند، جنوبی افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون 8 کسان بهرنیان دي چې هسپتال ته وړل شوي دي. دا پیښه پرون په داسې وخت وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف د گلگت بلدستان د نلتر په سیلانۍ سیمه کې د چیر لفټ د یوې منصوبې پرانیستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرنیان میلمستیا ته وربللي وو. په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې دی. د چارباغ پولیس تھانې مشر ایس ایچ او حیات علی شان مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کې هسپتال ته په لار ساور کړه. د دغه پیښې پړه تحریک طالبان خراسانی ډلې په غاړه اخیستې. څو ورځې وړاندې هم د سوات په کمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبر علي ناچار وژلې وو. په سوات کې په تیرو شپږو میاشتو کې 8 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي چې د ځینو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوو بیلو پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا 30 جوبل دي. ریسکیو 1122 چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه د پیښور په مفتی محمود پل د سورلو یو بس واوړید چې پکې د بس کلینډر مړ او 2 جوبل شو. بلخوا له دې وړاندې پرون د 400 په رزړو سیمه کې د واده د جنجانو یو ګاډی اوختې چې پکې یو کس مړ شوی او 8 جوبل شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 95 باندې د شوو وروستیو زمینی انتخاباتو کې خزه له وټونو اچولو منی کړل شوی وي. بلخوا پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د خزو د حقونو د سارنې سرکاري کمیشن په یوه خبري غونډه کې په سیاسي ګوندونو نیوکې وکړې. د دغه کمیشن مشر نیلم تورو په دغه وخت وویل
موند سرکار نه دا ریکوست کو دا ډیماند کو ریکوست نه ډیماند کو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم ملک 32% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک په ستر کیو کی.
بلخوا الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پانه کې ویلي چې د سکس مګام پورته کولو مخکې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې ولې خزه له ووټ اچولو نه منې کړل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په باره کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې کورونه، هسپتالونه، سکولونه یې اړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نورې یو شمېر مسلې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم اپریدی وایي حکومت له پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
نو په کور دی چې د ونه مخکې د مونږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دغو شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله مونږ څو چې د پاسونتیس را لوړ شي و د موږ کوم بچي چې واپس درومي.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخلو کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو کامونو لپاره هم د ستنېدو یو پلان اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بیلستیک میزایل ازموینه کړې ده. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم یونګ یین په امر شوې. دا ازموینه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې پیونگ یانگ د امریکا د تورونه رد کړل چې ویلي وو فضايي څېړنې ښایي چې شمالي کوریا د بیلستیک میزایلو پروګرام جوړ کړی دی. د برتانیا په انتخاباتو کې کنزرویټو ګوند په پارلمان کې 301 سیټونه وګټل او داشان کامیاب وګرځیدل. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیاسي ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون د راروانو 15 کالو لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټۍ 222 سیټونه ترلاسه کړ. د نتیجو د راتلو وروسته د لیبر پارټۍ مشر اډ ملی بینډ د دغه ګوند مشرۍ نه هم د مستفی کېدو اعلان وکړ. او بل خبر دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې له هغه ځای اوسي. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو لخوا ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جاسوسانو تیره ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د دغه خار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې د سیمې په وخت 8 بجو د خار پرېږدي. په همدې حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د هوسی اغیانو د موافقه په صورت کې به د مئی د میاشتې له 12 نیټې نه 15 ورځې اوربند پیل شي. دا خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلې او اوریدلې هم شي. په کوز دیر کې د خزی د وټونو چولون لا منې کولو پر ضد مدني ټولونو اندېخنې سرګندې کړې دي. دوی له سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي
دوی د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانو چې په کوم ورځ دوی د ځړنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو چې څنګه د بنچ لور دي دوی د خزو د فریډم ورکول چلم ورزي.
د خیبر باډي کډوال له حکومت ته د بیرته تګ نه وړاندې څه غوښتنې لري؟
حکومت نه مطالبه کوي چې دا زمونږه د پیسې چې کمی دي دا هر یو ورور لملو شي واره فیملی خاندان لملو شي نو سلاسه گزاره بتی جوړ شي.
په پاکستان کې مش افغان کډوال لپاره قانوني اسناد تر لاسه کولو یو مرکز جوړ کړ شو دی خو کډوال تری مطمئن نه ښکاری.
دا هر حکومت فیصلې چې دی هغه د 15 کالو فیصلې دي. 15 کالو پس هغه نه څه بل حکومت راځي هغه به خپل مشن په کار باندې ډیره ګرانه ده.
په جمهوریت خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ارزښت موضوع څېړلې.
دا وړي وړي مسلې چې کم نقل کو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادی او لوکل په مقامي لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي.
سروې 19 پروګرام هم په خبرونه کې لرو. د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو څخه سره. تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږیده. پاکستان په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو مړی اسلام آباد ته رسول شوې دي. په دې پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیران په ګډون و کسان وژل شوي. نن وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. تفصیل ریاض موسی خیل نور.
د جمعې پورز د ګلګت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوې کسانو مړی اسلام آباد ته وړل شوې دي. په نور خان ایربیس د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف، د فضائیه مشر سہیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او نور سیاسي او پوزي مشروالي موجود و. په دې موقع پوزي مشر او نور پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپل خبرو کې خارجه سکتر وې چې دا د ټول کام د پاره لوی غم دی او مړی به د ضروري کاروایي رسته یو ورځ دوکې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېګلی شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کورودانې په مرګ غم راضي ښکاره کړې ده. د دین وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د خبري غونډې دوران وې چې پیخه تر هغري نه بلکې تکنیکی مسله ده. دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو ټکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی د د په خبره د جوبلو درملنه روانه ده. خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر خنه دی. اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي.
دوی
وی پسندستی توګه پوزي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډیر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو با کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاری کړی دی. د یادونه ده چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت پنل ترسیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اوه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خدمانګرو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کوز دیر کې په پی کې 1590 حلقه کې د خزو لخوا په وټونو نه چولو د خیبر پښتونخوا د خزو د حقوقو کمیشن سختي اندیښنې سرګندې کړې دي او له الیکشن کمیشن یې غوښتنه کړې ده چې دا ټاکنې دي بس وګرځوي. خو الیکشن کمیشن وایي چې په دې لړ کې څه قسمه ګام پورته کولونه وړاندې دوی د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرتر او د کوز دیر د ټاکنو د سارنې د مشر یا ډیسټریکټ ریټرننګ افیسر او په دغه حلقه کې برخه اخیستونکي کاندیدانو نه تحریري جواب غوښته دي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د ښځو د حقوقو د سارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لری ساتلو سختي نیوکې کړې دي او د ښځو د حقوقو د سارنې د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې د زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړی داغي حق او چلے شوی دی دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم ملک 32% پاپولیشن ریپرزینټ نکي هغه ملک بس ترکیو کی.
د دغه خبری کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د خزو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار د حکومت داس یو قانون جوړ کړي چې ترمخه د خزو د وټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځول شي.
په نور دل کې چې کوم سیمه ده د دې غون ته کوم نور خوښ ده کوم ځای دی ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه ځنه ده، بلکې زه وایم چې زموږ خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الټ په سیاسي عمل کې د خزو شرکت هغه شانت نه ده کوم چې سونه پر زور پکار ده. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیه سدیز قانون سازی نه کړی چې کفرس کا په کوم علاقه کې د خزو ووټینګ نه شوه د هغه پولیټیکل پارټي ريجستریشن چې دوی یو سمبولیکلی په پاکستان کې نه منسوخ کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویل شو کته د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ پتا وایي دا مقدمه کو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه ووړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولونه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته حسوي
او خزي چې کاندي دوی د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانی چې په کوم ورځ دوی د ځړنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچ ورزي دوی د خزو د فریډم ورکول چل هم ورزي.
بلې خواته په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر نه د کوز دیر په پی کې 1590 حلقه کې د خزو د وټونو د نه اچولو په لړ کې په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د سقسمه ګام پورته کولونه وړاندې دي. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری او د کوز دیر د ټاکنو د سارنې مشر یا ډیسټریکټ ریټرننګ افسر الیکشن کمیشن ته جواب ورکړي چې د کومو وجوهاتو په وجه په کوز دیر کې خزي د رایو اچولونه محرومه پاتې کړې شوې دي او الیکشن کمیشن په دغه حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکو و امیدوارانو نه هم وضاحت طلب کړی دی چې دغه ټولو حالاتو وضاحت وکړي چې ولې په کوز دیر کې خزي د خپل ووټ اچولونه محرومه پاتې کړې شوې دي او الیکشن کمیشن ویلي دي چې د 14 مې پورې دي د لړ کې خپل ځوابونه الیکشن کمیشن ته واستول شي.
کله مو درنکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وایي د عوامي نېشنل ګوند یوې مرکزی مشرې او د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر د کوزدیر په انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ د حق نه ورکولو پر ضد په الیکشن کمیشن کې یو اعتراض داخل کړی دی. خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي ښځې په خپل رای ورکولو ته نه دي حاضر شوي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د پښتونخوا د کوزدیر د حلقه 95 په ضمنی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 3,098 ووټونه اخستې دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,802 ووټونه اخستې دي. د کوزدیر په دغه حلقه کې د ښځو 53,819 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې ښځې هم خپل رای نه دا ورکړې؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې ښځې د ووټ یا رای اچولو د حق نه بے برخې کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پر ضد په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالوډ دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپل ځکه چې 53,000+ to voters he registered voters he ki yow kas um vote wa na chai no da khu yow serious khabar da awade da de proof o gani ke dal tak yow agreement shivad kit te zand de mutmain ki notice de wali aw dai pa basis wande de da election null and void ki.
د قانوني چارو کارپو شیر محمد ایڈوکیټ وایي خزې درای د حق نه به برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد او عمل دی. خو الیکشن کمیشن د انتخابات هله ابس ګرځولې شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې درای په ور کولو کې د خزو مخه نیول شوې ده. نو موړی وویل زما خپل رائے
دا چې ته دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لږه شي کوي داغه ورته دا چې یو ووټر چې دی خپل مرزي په سټېشن ته ووټ اچول نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو ور پورې سټېشن ته راوړي. دا ووټر چې دی دا د نیمه یعنی حلقې ووټر چې دی خاص کرانا دا سړي نو د هغه ملکولو لپاره به یو ثبوت پکار وي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د ښځو په ووټونو سه بندیز نه دی لګولی او ښځې په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی.
شاین بنریو چې تاسو رپورت وړاندې کولو کده منو وريدونکو د خبر ایجنسی باډي څخه به کورکل شو خلکو په پیښور کې خبري کانفرنس پر مهال غوښتنه کړي چې د واپسي پر مهال د نړیدل کورونو په سر د حکومت لخوا اعلان شوی پیسې دی روپی دی سی واخل شي. د دغه خبري کانفرنس نور تفصيل زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر فلاحی کمیټې صدر او د باړي څخه بې کورشوي حاجی داود خان د خبري کانفرنس وروسته مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د بې کورشوي خلکو لپاره د واپسۍ پر مهال د نړیدلي کور په سر 400,000 روپۍ تاوان کم نه.
لکه اوس موږ له حکومت خو د کور په سر باندې تبا شوي کور 400,000 روپۍ مقرر کړي دي. خو موږ دا وایو پوه شوې کنه چې دا 400,000 د کور د پاره کمې داسې دي چې زموږ روایتو مطابق کې زموږ په یو کور کې 450 ورونه موږ اوسېږو. نو دا کور چې کم تبا شوی دا د ټولو ورونو تبا شوی دی. نو دا حکومت نه مطالبه کوو چې دا زمونږ دا پیسې چې کمی دي دا هر یو ورور له میلو شي واره فیملی خاندان له میلو شي نو سه ناسه گزاره به جوړه شي.
د قوم ملک دین خیل سلطان محمد وایي چې دوی د څلور ورونو کورنۍ په یو کور کې اوسېدل کور یې اوس په ډاګه نړېدلې پروت دی او دوی اندېښمن دي چې په 400,000 روپۍ به څه کوي.
دا خو بیخي امکانې دي په دا باندې خو بیخي هیڅ هم نه کېږي. هغه کم کورونه چېرته غوېدلي دي واپسي چې ملبا وي چې تاوې نو دا خرچه صرف په ملبا باندې به وشي نور شی په دا باندې نه کېږي.
د باړې څخه بې کوره شوي حاجي حکم خان وینا ده چې د بې کوره شوي خلکو د بیا آبادولو وړاندې د ښه او وسا ژوند لپاره دوی ته د کاروبار او د ګټې وټې اسانتیاوې برابرول پکار دي.
زموږ دپاره د بازار فاسم مرګرو ویلې خو د نوکریانو او د لیویز او د خوصدارو نوکریانې راکي او بازار ته کولو کې نو زمونگا دہشت گردی به ختم شی اوس ملک په آرام دے خا صحیح امن راغلے دے اس نه چ دامن را سب بیا خراب شی د بیروزگاری نه ټوله مسلې مونږه خرابی
د باڑے یو بل سیدون کی محمد سعید مشال رڈیو تو ویل چې دوی له حکومت د تعلیم صحت او د ژوند د نور بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي
ټول ناول د مونږ د بجلی نظام خراب دی د واپسې نه مخ کې د بجلی نظام ټیک شي چې د بجلی نظام ټیک شي مونږ له به د اوبو سہولت ملو شي چې اوبر شي د خلک په خپل باندې آباد شي دلته د مونږ د هسپتال نظام نشته کړی شپې مونږ له ډیلیوري کې سپیخ شولو یا څه بل ایمرجنسی پیښه شوله مونږ بیا سیکورټی فورسز نه پرېږدي هغه سړی به مونږ سره بلته په غذای کې مري ټول نه بیا غینا بعد سکول دی چې هغه بنیادی شی تعلیم دی د تعلیم نه بنیادی شی سره شتنه چې په تو کې تعلیم یافته خلک نیوي به مخکې څه مزالو کې
د ایف ڈی می تر مخه د باړې څخه به کور شوی شپږ اتیازره کورنیو کې تر اوسه د اکاخیلو شل زره کورنۍ خپل سیمو ته واپس شوی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کې د فاټا قدرتي افندونو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای وای باړې ته یې د اکاخیلو کډوالو ستنېدو عمل پای ته رسولی. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باړې کاخیل خواوشا شل زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنۍ د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړې. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ٹی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باړې کاخیلو تاسو تون شوی نظر پر دې مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمیر سانتیا او تا اړتیا لري
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ دیوګو مسالم د کورونا خراب شوې دي نو دا مسالې خو دې مونږ زیات دي چې کم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه دې مونږ
بندوبست چې په سکولونو کې د کښې کې مې کورونه ورون شوي دي نشته دی تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی صحت ته پوره چې چې دی هسپتالونه دي دا نشته دی روډ نشته دی
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه څه داسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته لس زره روپۍ میلاو شولې چن کسانو ته وجودو ته نه دي میلاو زیات نه زیات تکلیف ته اوبه دی حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه ورستو دی بیا هغه علاقه نه شي برای مهرباني کړی چې موږ د ول د اوبو ورسره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پختونخوا ګورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډېر زر د بیا بحالې کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دی چې باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال اړیو ته تاسو غوږی د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې میش افغان کډوالو ته د پاسپورټ او نورو قانوني اسنادو جاری کولو لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړ شوی دی. له دې مرکز څخه افغان کډوال کولی شي چې په پاکستان کې پاتې کېدو لپاره ضروري قانوني اسناد ترلاسه کړي. نور تفصیل سراج زهیر نور.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د سینټ غونډې تخپل وینا کې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې پاکستان کې میشت د 15 لک غیر رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن عمل به د روان کال د جولای میاشت نه شروع شي او دا شن به لدی روس ټول افغان کډوال رجسٹر شي او کبیا سو غواړي چې په پاکستان کې ایثار شي نو پاسپورت او نور قانوني کاغذونه به جوړوي او په دې غرض د افغانستان حکومت لخوا په اسلام آباد کې د پاسپورت د اجرا لپاره یو سیل جوړ کړل شوی. دے بل پلو پدی اڑا اسلام آباد کی یو افغان چارواکی مشال ریڈیو تا اوی چی پدی معاملہ پاکستان سرا خبر اتری روانی دی اور ڈیر زربا یو افغان پلاوے اسلام آباد تا پسفر راشی چی دارنگ پدی چارو ختمی فیصلے وکڑی ہمداشن کلچ مشال ریڈیو دا پاکستان حکومت پدی فیصلہ پا پاکستان کی دمیشت افغان کڈوالو نو پختل نو دنو خار ازاخیلو کے مشر ڈاکٹر رحیم اللہ شرافت اوی چی دوی تب پا پاکستان کے پا پاسپورٹ ژوندی رول ڈیر گران چی باید چی حکومت یو بل لار ولٹوی نوموڑی زیادہ کڑا
دا ہر حکومت فیصلی چی دی آغا دا پنزو کالو فیصلی دی دا پنزو کالو حکومت فیصلہ آغا فیصلہ دا چی آغا خپل آغا مشن پا کار باندے چی پنزو کالو پس پی آغا نکس دی بل حکومت راجی آغا دی خپل مشن پا کار باندے دیر گران دا جی پا دی بادر بانی پا دی 2800 کلومیٹر سرحد بانی دا کوٹ بلوچستان نا دیگه بس دورا جی چی دی لس در کسان خواہ دی خواہ کی گی لس در کسان سر بسو ویزو سر بسو کے دا دی وکیا سر بسو کے دا بسو کے دا افغانان کو دلتا جی دی او بسنگا بی لیجی او بخونا بی لیجی دیل پاس بودنا دیر مشکل کار دی دیل یو آسان و روخان لار برا گی براول غواری چی دی خلقو لمشکلات نی دوار و لسن لیت مشکل نی آسان لار ولا پکار دا لار دیر مشکل دا پاس بودن لار سر سوک ماسکر نکی دا دیر مشکل دا دا
سفرند وفاقی وزیر پا وینا چی پا پاکستان کی دا افغان کڈوالو دی سارتیا نیٹا دروان کال دا یو دیرشم دسمبر پوری دا خوک سوک پا خپل خواہ خطلل غواری نو هغوی تبا اس تا یو نیم سلو ڈالر رو پزے $200 ورکول کی گی پتی باندی لمشال ریڈیو سر خبرو کی یو تن اوی چی لمبلی تی دا دوی ملک او اقوام متحدہ پا افغانستان کی دا دوی دا پارا زمینہ برابر کری نو حال با ممکن شی چی دوی واپس لار شی نو موڑی زیادہ کڑا
پاکی نیستو خان منون دا تقریباً افغانستان افغانستان حکومت
پدی فیصلہ اور افغان کڈوالو پدریس باندھی اسلام آباد کے دا اقوام متحدہ دا افغان کڈوال لپاره دے اداری یونیسیار دا ویان کے سر اپریدی سر دا هغه دا ٹیلی فون پا نمبر بیا بیا رابطہ وکړه خو رابطہ سرا ونشوا سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
قدرمان ودن کو پا ننگہار کی دا اصول کمیٹی سرا اتل لستن دا دولت وسلوال مخالفین یو ځای شول چارواکی وای چی دغه وسلوال با دا تورخم جلال آباد دا لاری په اوګدو کې په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت او ولس عزت وسلاوال فعالیتونه ترسره کول. نور حال له جلال آباد نه د باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو
دغه تلس کسیز ډله چې د ننګرهار په بیلابیل سرحدي ولسوالیو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول د شنبه په ورځ د ننګرهار د سولې کمیټې سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې کمیټې مشر ملک نذیر په دې اړه خبریالانو ته وویل
اتلس کسان چې یو قومندان دی د امنیه قومندانې او د استخباراتو او د سولې په شریکو الو زلو باندې راغله او د خپل وسلو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شو. فعالیت په نازیان، پنیخیل، ممندره، بټیکوټ دې ځای کې فعالیت کوي. قومندان غازی نمیږي
د سولې کمیټې سره یو ځای شوی وسلوال وایي چې دوی به له دې وروسته د وطن دورانولو په ځای د وطن آبادولو ته مټې رانغاړي. یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو مغازی تشکیلات هم نیازیان نه راکړلې ګوره بس دا پیخه او مامان د عبدالخیل د اوتر علي دوله سرک ته بم راټی دا کارم کچ وران کاری بس وران کارم کدری ګوره حکومت هم رضا او پول هم وران پس دنه بز خ همکاري کړم افغانستان حکومت سره.
د سیمې یو تن قومي مشر وایي کوم وسلوال مخالفین چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي د سیمې په امنیت مثبت اغیز شین
مانو مجستر دی اور سوالی ما حس کمین دی بالا دا د غورونه چې د سولې پروسه سره یو ځای کیږي دا پوره اغیز په خلکو باندې لري چې دوی په لیارو کې راوته په لیارو کې چې دغه مسافر په دی لیارو باندې دوی لپاره سہولت هم پیدا سو بل اغیز ای دا چې دا غوي قطار ور باندې کم سو او بل خبره دا چې غوي دې ته تشویش کوي چې دا لاړو مثلا غوي دومره خوشحالي وکړو دومره استقبال وکړو کې د شي چاغوي ته ملاري بل عزت پزلونه کې واچي او رسو د سولې پروسه سره یو ځای سي.
د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټي چارواکي وایي چې هر هغه وسلوال چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي کمانډان ته د شپږو میاشتو لپاره د میاشتې 14,000 افغانۍ او د ګروپ هر ملګري ته 8,000 افغانۍ ورکول کیږي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د ننګرهار د سولې له کمیټې سره 1540 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسو غوږ کډم اوریدونکو، د ماسپخین درنې وجې شوې دي. فرخند اسد نبا د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان په گلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه نن څوک لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي چې مړي اسلام آباد ته وړل شوي. په وزوای دغه هلیکاپټر د تکنیکی خرابې له وجې پریوتې. تېره شپه په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې دی. د چارباغ پولیس وایي تېره شپه په دغه سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کړ چې هسپتال ته په لارې سا ورکړه. د دغه پیښې پر تحریک طالبان خراساني ډلې لیدا. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حل کاپی کې 95 باندې شوو وروستیو زمینی انتخاباتو کې خزه لوټ اچولو منکل شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوه بیلو پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا دیر ژوبل دي. د خیبر ایجنسۍ په باره کې د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې اړنګ پراته دي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې سلی ریش خوشې کړې دي. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالسټک میزایل ازموینه کړې. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دغه ازموینه یې د هیواد د مشر کیم جونګ یین په امر کړې ده. د برطانیې په انتخاباتو کې کنزرویټیو ګوند په پارلمان کې 321 سیټونه وګټل او دا شان کامیاب وګرځېدل. او له دې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون در روانو 500 کال لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټیو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټي 222 سیټونه ترلاسه کړ. او د عراق په مشرقي برخه کې د شیعهګانو د یو عبادت ځای مخې ته تیر ورځ په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي.
فرخند اسد وچې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کول سوخ شوې دي. د ونیس پروګرام سروې په نننۍ خبرونه کې به تاسو د سکواش لوبغاړي نورینا شمس سره خبرې واورئ. دا پروګرام په تکراری بڼه خپرېږي او د دې پروګرام کوربا ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده هر کلی وایم. په نننني پروگرام کې را سره لپی خبره نورینا شمس امیل منده. نورینا د لوبو له میدان سره تعلق ساتي چې تر اوسه په کورنی سطح په لوبو کې د سرو زرو 12 تمغي ګټلې دي. نورینا نن سبا د پاکستان سکواش فیډریشن د ولس کالو نه کم عمر ماشومان په لوبو کې حصہ اخلي. هغه په کال 2008 کې په چین کې په اولمپک لوبو کې د سایکل په مقابله کې د کانسی تمغه لاسکون کې د پاکستان تر ټولو کم عمر ماشومه وا. هغه د پیښور د خزو د تجارتی ترقی مرکز غړي هم ده چې د سمودې لپاره خپل تجارت هم سنبال کړی دی. نورینا د ایشیا د چیمبر اف کرافټس پرسن تر ټولو کم عمر غړي ده چې د ځوانانو د مسلو نمائندګي هم کوي. هغه د لاهور د نېشنل کالج اف آرټس تر ټولو کم عمر هنرمند ایوارډ لګاتار د 3 کلونو لپاره اخیستی دی. د دې نه علاوه هغه په 2012 کال کې د ګلجی آرټس اکامي ایوارډ هم ترلاسه کړی. په نننی پروگرام کې بل نورینا سره خبرې کوو. نورینا، تاسو ته په دې پروگرام کې هر کله وایو.
ډیره مهرباني. فون خلک چې ما اوري هغه ټول ته زما سلام دی. السلام علیکم. او چې ټول پاکستانیان دي، سونه پښتانه دي، د افغانستان دي، ټولم دي، وساوي ته زما سلام وایي.
ډیره مننه. وعلیکم السلام نورینا. تاسو د لوبو د میدان سره تعلق ته او نن سبا تاسو د سکواش لوبه کوي، دا به تاسو کوم چې سپورټس یا لوبو طرف ته تاسو څنګه پام شو؟
زما ځای پیدایش دي، زه په دې لوور کې پیدا شوم چې مرګ کې. نو البته دا خبره وه چې د نکو دوباره
بهر وتل ډیر ځات ګران خبره وا ما بابا چېو اوی با دا ټول هر څه چې و نو دا مونږ ته سہولتونه به کور کې هم فراهم کړي نو اوی سره زما له یو سایکل جوړو نو سایکل ما او زما رور یو ځای چلو نو اوی سره زما شوق پیدا شو نو اوی چوز دې کله زما لیک زما انکل ته پته ولګي د بابا ته پته ولګي د چې پدې کې یو ځل دن یو صلاحیت ته چې داسې کولې شي زما انچی ولګلې شو ما سوچ کوم چې زما بابا باول نه مني خو اول هغه خبره وه چې کله زما بابا ما ته وایي چې بچی خلک به څه وایي چې کله ته سایکل ته وخیږي نو زما بابا د پیشې لحاظ سره ټیکهدارو ساری مې دا خبره وکړه چې بچی خلک به څه وایي چې د ټیکهدار چې بلو سایکل ته ختلې ده او په ډوډونو باندې ګرځي زما اتنې مې خلک به فخر محسوس کړي چې کله د هغې ملک ته د هغو یو د پښتو وطن ته یو ټرافي راوړي نمائندگی کرے
خصوصاً دی څو مصبې کو کې ابراخه خستی دی او سپورې دی څو کوپونه ګټلې دي
او سپورې خو چې کلام کوم تاسو ته زما څنګه وې چې زما یو پاکستان ریکارډ دی د دغه تاسو ویلې چې شپې ته او دوا که پښتو کې او تاسو ورته چې ټیټو مته په انګلیسي کې ټیټو آئے ګولډ میډل دی چې هغه زما په نیکست لیول باندې بیا چې او په انټرنیشنل باندې ډیر کم ما کرکټ میدان کې کړی
د لوبو لپاره خو ډیر پریکټیس پکار وی او ډیر محنت پکار وی بیا د یو جینې د لپاره چې فکر کوم په پښتونخوا کې د سه خاص ټریننګ ډیر مواقع نشته تاسو ایستاسو د کورنۍ طرف نه تاسو له ډیر حوصله افزایي شنو تاسو څنګه د هر څه وکړل په خپل سر راو د ټریننګ مسنګ او کو پریکټیس مسنګ او کو مشکونه تاسو څنګه وکړل
د سایکلینګ نه پس ما سپورټس پری خوندو ځکه چې د نوور کې تاسو خپته ده چې الته د تاسو څه سہولتونه نشته ما بس سبق طرف ته تدیو غو خو الته به چې کله بیډمنټن او یا انټر سکول او یا سکول به مینس کې بچو کم مطلب څه وخت وو هغه به ما اوسو نه هغه یو ماته لږ ډیر ملاو شو اینا پس چې کله پری خور سره نم د خپل تعلیم لپاره نو ما سوچ کوم ما خپل امی ته وی زه دا چې کوم نای ما ته چې څه کې په خپل ځان نه پیدا کړ چې ما ته خو پکې نشته نو هغه خبرې چې زما بابا نو نو ما سپورت چې زه وستم ته نو ما ته پوښتنه په چې دلته څه شي چې اګنی چې ته دغه څه کرکټ کې اګنی چې ته دا خو دا چې خلک نور دي خبر په خو خاص دا څه هم نه نشته په خبر په خو خاص دا څه دي چې څه هم نه نشته چې تاسو دغه تلار شي مشاور کې هم دا چې کوم څه ونه چې دا دې څه بری ولا ورکړي کرکٹ کی ڈیزر شوق دے ابو ماں تو ہوئی بس بچے تر سبان خبل کٹ روڑا اور جم سرلو بشرو کا امدا آغا زینا جمع بین القومی اور قومی چکم گیمون سٹار شو نو آغا ہم دے خیبر وقت انخان شروع شو آغا دبل زینا نو شروع شو ہم اپنے سکیل نمہ خیتے یو سکواشی کرنی وقت مشرق نیوز پیپر گیو چل تو ماما ڈرائنگ کو اولنی ماں دیکھا اگو 2000 روپے
او په هغه ټولو روبو باندې ما ځان یو راکټ واغستو. نو په دا غلطه خبره ده چې یو انسان وایي چې ته تاسو په دې ایریا کې اوسېږئ او بل څه بولتن نشته، دلته سهولتونه شته خو چې یو انسان د خپل کور نه راوځي.
داسې تاسو په ژوند کې داسې پړاو سره راغلي چې تاسو ته مالی مشکلات وو او د هغې د لاسه تاسو ته لوبه کنټینیو کولو کې یا جاري ساتلو کې څه مشکل وو، بیا تاسو د دې لپاره څه تجارت ته مخه وکړه؟ داسې ستاسو څه فکر کوم څه جامې وې ټي شرټ سو د هغې څه کاروبار تاسو شروع کړو؟ نو که په هغې لږ رڼا واچوې.
زما چې کوم مالی مسلې او ما ته ماشاء الله څه شوي نه دي، خو ما ته به هغه محسوس کېده چې زما مور یوازې د هغه دونه بچي ساتي، نو هغې دپاره زه کوم څه به وکړم که سبق زما حق دی هغه ما نه هغه حق راکړي، خو چې کوم زما شوق دی هغه خو زه پخپله پوره کړم. ما سره ما ته بله لاره معلومه نه وه. ما زما یو ملګری هغه د هغې مور چې هغې خپل پخپله یو کپڑو والا کاروبار و، هغې ته ما وویل چې زه داسې څه کول غواړم، هغو ما نه یو
موقع ملاو شوی دا او که څنګه بیا دې دا مواقع څنګه ملاوی دی شي؟
نو هغه به هم دا سوچ کېږم چې په انټرنیټ د هر چا په لاس کې دی، کمپیوټر د هر چا په لاس کې دی، یو انسان په هغه باندې صرف مور کی دادا سے کم دکھ دے یا دادا شیشر تو ملا جی ہاں کا شانتی کہ یہ انسان واڑی کی اغم کی طرح اغب اول سو ناول خود خپل کور نے باہر قدم کی دی ذکر کی فور کی کر دیتا تو بخلی کی حلوا نے ملا وی انسان واڑی کی کرکٹ میدان سے راج شم اول کی پتہ ہو کی حصہ پخال کی کرکٹ والا سزش تھی او بل دا خبر ضروری نہ دا اشتاد دا یو اکیڈمی پکار دا تا یو کوچ پکار دا زما اشتاد چو ما تی کل شروع کرو زما دورونا دی کشران دی زمانا ما با کرکٹ دا گو سرکو دا سی وام سنو بس انسان کی یو صلاحیت تی اگر صرف باہر راو تل پکار دی.
تاسو دا خیبر پختونخوا سر تعلق ساتے او دا لوبو دا سہولتونو خبر هم کنو، آیا بیا دا خیبر پختونخوا جینا کیا بیا دا لوبو پا میدان کی مخیطا دا تل رات للو صلاحیت لری او کنائی کی پوٹینشل شتا؟
زبدن تا یو نو اخلم او سی تاسو تو لبی جنی آغی نم دے ماری اتور بکی وزی آغا نن سبا دا یو کم پنزوز داغی ورلڈ رینکنگ دے او سکواش تی دے آغی داسی سی روکرے ہو سی آغی بد علاقانو پا کپرو کی ابر آتلا او آغی ال تبا ایلو بکوالا آغی تاین کی دا نکو سا سہولت نو او آغی ہر سا شروع گرا او آغی نکو دا پارا یو دروازہ کراو گرا کی آراشی او تاسو هر څه کولای شئ. مجھے باغی کی دونا صلاحیتو چا آغا دونا بہار نالا ہم آغا جنے آغا دا وزیرستان وا او آغا دا خیبر پختونخوا بل بزن نو مخلم داغی نم سادیا گردے چا زمان سر بخبر لو بکے او چا آغی تو بر زمان بکش را رازی او آغا چا دا اغنان دا پاکستان ویم نمبر دا او دا آغی وہ ورلڈ رینکی چلے آغا 119 دے زمان بخیال
صحیح
او تاسو سوچ کولای شئ چې د پاکستان چې کوم ټوله نه مخکې کوم سکواش والا پلیئرز راځي هغه موږ د خیبر پختونخوا نه کوي، نو دا خو د ټول نه غټ مثالونه دي چې او په دې کې صلاحیت شته.
نوري نظر به بل ته پوسو کوم، تاسو د آرټ په میدان کې هم څه ایوارډونه اخیستي دي؟ نیشنل کالج آف آرټس لاهور چې د هغې طرف نه تاسو ته درې کاله مسلسل ایوارډ درکړل شوی دی، د ینګیسټ آرټسټ آف دی ایئر کنه، دا څه ایوارډ نو دا څه؟
اصل کې زما شوق چې هغه د لوب د آرټ سره ډېر مخکې نه وه، لکه تاسو ویلي چې اول د لوبې نه مخکې که ما ته څوک ووایي چې ته څه جوړولی شي یا آرټ کولی شي، نو زه وایم چې لوبه پرېدا راځي چې څه جوړ کړو. نو هغه سره زما چې کوم شوق و، نو اخبار کې یو ځل ورته وي چې تاسو که تاسو بي څه ټیلنټ دي که تاسو کې څه صلاحیت دي هغه مونږ ته وښایې، او هغه زه د خپل ما انټرویو لیدل او زه د 16-15 کال عمر چې ما وکړو او باقي نور کوټو مې چې کله ما په کې حصہ واغسته او هغه هیڅ سره چې کله ما پارټیسپیټ وکړو نو اولنی ځل چې ما وکړو نو ما ته نه وه پته چې زه به دونه بهترین آرټ والا چې دي هغې کې به زما دا
ایڈیا سلیکٹ کی تو ماشاء اللہ جو کہ رٹون نور پوٹے ہم نے ماتا رو پکی اولنی کال باندھے دار ملاو سے کی انگی سٹارٹ آرٹسٹ آف دی ایئر بیادہ کا شان پر کال 2011 کی ماتا بیا آگا ملاو شو اور 2012 کی بیا ہم ملاو شو رٹون نور پوٹے ہم اور زمان کار کردگی رٹون نور جاتا خوا
پا خیرہ کے بزی تاسو نتا پوسو کم اخچی دخپل لوبو للاری با تاسو دنیا تا سا پیغام ورکول غواری بیا پا پاکستان کے چک مسیدون کی دیاغوی تا بسویل غواری
پاکستان کل وجود کی رات لو نو پورے دنیا یو جڑا کولے سے آو یو ملک پا وجود کی راز جاز پر صحیح در تونو نا قد تاریخ و تاریخی وقت ہو چی زمونگا ملک پا وجود کی رات لو چی زمونگا دو نا قد تاریخ سے او زمون سرد پر جانگیر خان پشان ساتھی اکبر پشان زمون سرد سمر پشان زمون سرد زمون سرا ماریا پشان زمون سرا مقدس پشان زمون سرا شاید افریدی پشان ملگن اتناس کی
ڈیرا ڈیرا منانا نورینا ڈیر خوان دیو کو ڈیرا میرا بانی تاسو دا مشال ریڈیو سروے پروگرام تا وگوے امید کو چیدہ پروگرام بس تاسو خوخشوی وی دا اللہ پامن
قدم آبدون کو تاسی سروے پروگرام باور دلو اس وخشوی دی دونیس پروگرام جمہوریت دا جمہوریت پاتی رخ پروانے کی مو دا سیاست والا لخوری باور دل چپا خیبر پختونخوا کی راتلون کی بلدیاتی انتخابات ولی ارزخت لری او دا دوی په نتیجه کې جوړیدون کې ضلعي تحصیل او کلیوال حکومتونه به څه کار کوي په نننۍ خبرونه کې به واورو چې بلدیاتي انتخابات په څه طریقه کیږي دا د جمهوریت لپاره څه ارزښت لري د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
په خیبر پختونخوا کې کیدون کې بلدیاتي انتخابات څه ارزښت لري او په دې کې ولس باید ولې برخه واخلي پدې انتخاباتو کې خلک څنګه برخه اخیستای شي او خلک څنګه معلومولای شي چې د ووټ ورکونکو په لیست کې نوم شته او د انتخاباتو پر ورځ به کوم پولینګ سټیشن یا د ووټ ورکولو مرکز ته ځي د هیواد د جمهوریت او سیاسي راتلونکو لپاره بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي حکومتونه څه اهمیت لري آیا دا حکومتونه له صوبایي حکومتونو سره تړلي وي او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د ملګرو ملتونو له انتخاباتي افسر او د پوهنتون له یو استاد سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په 13 خبرونه کې مو د خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت لې وغړی او دوه اپوزیشن سیاستوالانو سره د بلدیاتي انتخاباتو موضوع وڅیړله تاسو واوریدل چې د مې پر 13 نیټه د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن تیاری کړی دی او باید پکې ولس برخه واخلي چې په ټیټه سطحه یې مسلې حل شي تاسو د درو واړو سیاستوالانو لخوا واوریدل چې دا انتخابات هم باید په سیاسي اساس یا بنیاد وشي د اپوزیشن سیاستوال انتقاد کوي چې باید حکومت د کلیو او مالتونو یا چم گاوند پر سطح هم دا انتخابات سیاسی کړي وای خو حکومتي ائتلافي ګوندونه دریز لري چې دا لومړی ځل دی چې دوی دا انتخابات د ضلع او تحصیل پر کچ سیاسی کړي دي د دې معنی دا چې یوازې د ضلع او تحصیل پر کچ امیدواران کولای شي چې د سیاسي ګوندونو په ټیکټ او استازیتوب په انتخاباتو کې برخه واخلي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات د ولس لپاره ولې مهم دي او خلک ولې باید پکې برخه واخلي په دې لړ کې مو دوه مرکې کړي دي په پیښور کې د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وای بلدیاتي انتخابات ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به د ولس بنیادی او وړې مسالې هواروي
زه دا فکر کوم چې دا خو په هر هیواد کې مهم دي او په پاکستان کې بل خصوص خیبر پختونخوا کې ډېر زیات اهمیت څه لري چې د مقامي حکومتونو د جوړېدو سره به د خلکو بنیادي مسلې چې دي د شفاوبو مسلې دي د صفایي مسلې دي د کوڅو د پخوالي مسلې او دغه شان کې د لوبو د میدانونو مسلې دي دا وړې وړې مسلې چې کم د خلکو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادي او لوکل په مقامي لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي
خټک وایي د دې انتخاباتو بل مهم اړخ دا دی چې د دې په ذریعہ به د خلکو سیاسي روزنه وشي او د راتلونکو سیاسي مشرتابه میدان ته دراوستو لار ده
دې سره به د خلکو سیاسي تربیه وشي او تقریبا د سولېختو زرو نواله ته نو سولېختو زرو پورې خلک چې دي خزي سړي مزدور کسان او چې کوم غیر مسلم اقلیتونه دي دغه امیدواران به په دې کې بل خصوص ته ځوانان او چې کوم زندگی د هغه په کې ډېره مهمه ده نو دا تبا د سیاسي قیادت لپاره یو ویتګا په تور باندې به هم د لوکل ګورنمنت کار کوي
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي بل خبره دا ده چې د پاکستان آئین یا اساسي قانون صوبایي حکومتونو ته دا دند سپارل ده چې باید بلدیاتی انتخابات وکړي او بیا بلدیاتی یا مقامی حکومتونو ته د هغوی د برخې واک هم وسپاري.
په پاکستان کې خو دا په آئینی توګه باندې په دستوري توګه باندې د مقامی حکومتونو انتخابات چې دي د صوبایي حکومتونو باندې لازم دي. یو وفاقي حکومت په یو صوبایي حکومت او په مقامی سطح باندې به چې دي مقامی حکومتونه نو نه صرف چې دي دا سیاسي قیادت ته کې بلکې دا یو آئینی ذمہواري هم ده کوم چې زموږ په دستور کې چې دي دا لیکلي شوی ده چې دا قسم انتخابات چې دي دا به کېږي او نه صرف انتخابات به کېږي بلکې د مقامی حکومتونو هغوی مالیاتي او سیاسی او انتظامی اقتدار چې دي دا به ورته هم منتقل کېږي. صرف تش په نوم باندې انتخابات او مقامی حکومتونه چې دي دا به نه جوړېږي.
په چهارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر وایي بلدیاتي انتخابات جمهوري عمل پیاوړی کوي او بل دا چې ولس د کلیو او بانډو په کچ خپل استازي لري.
په دې کې جمهوري عمل دی د هغه د مضبوطیا لپاره ډېر زیات مهم دی او په دې کې خاص کر هغه خلکو لپاره چې کوم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی پړاونو ته یا د هغوی د خرچو د مخه نه ویني نو هغوی ته یو موقع ملاو شي چې په اسانه او په سوکه طریقه باندې ولس ته ځان نږدې کړي. دویمه خبره دا ده چې د ولس لپاره هم دغه مهمتیا لري چې هغوی هم په کلي په سطح باندې د بانډو په سطح باندې دوی ته خپل ولسي نمایندګان ملاو شي او هغه خلک چې د دوی په وټونو یا اسلام آباد ته ځان رسولي او یا د پېښور ته ځان رسولي هغوی ته د دوی رسېدل ناممکن غوندې وي نو دوی ته په کلي په کچه باندې د ضلع په کچه باندې یو نمایندګي ملاو شي دوی ورته خپلې خپلې مسلې ورسولی هم شي او بیا تر څخه ده د هغوی چې کوم حل ممکن وي.
وزیر وایي د صوبایي او قومي اسمبلی په سطح قانون جوړول کېږي چې ورسره ولس په مستقیمه توګه تړاو نه لري. البته د بلدیاتي انتخاباتو له ولس سره نیغ تړاو وي نو باید ولس په دې انتخاباتو کې په لیوالتیا برخه واخلي.
صوبایي یا په قومي اسمبلی په سطح باندې چې کوم انتخابات کېږي د هغوی بنیادي کار آئین سازي وي قانون سازي وي چې د قانون جوړولو سره د عام ولس دومره زیات واسطه نه وي او د دې بلدیاتي انتخاباتو یا نمائندگانو یا دیدی چکم ممبران بھی بیا ہوئی نیخ پنیغا کار داری چی دی انسی خدمت بھی اور وڑی وڑی چکم پکلیوال سطح باندے کوسو پا سطح باندے کم مسائل بھی آغے حلکولا او عوامو تا
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې به درې ډوله حکومتونه جوړیږي. د دې خبرې وضاحت کوي.
درې قسمه مقامي حکومتونه دي چې په لاندې سطح باندې چې دي دا په کلي یا د محلي په سطح باندې یو کونسل دی، بیا د هغې د پاسه چې دي تحصیل په سطح باندې یو کونسل دی او د هغې نه بله چې دی د ضلع په سطح باندې کونسل دی. نو دا درې قسمه کونسل انتخابات چې دي په دیشمو مای باندې بچي دي خلک ووټ شي او هغه به منتخب کړي.
خټک وایي د ملګرو ملتونو پر مختیایي اداره یا یو ان ډی پی د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن له څنګه سره مرسته کوي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو له نظام او د ووټونو کاغذونو له رنگونو خبر کړي.
خیبر پښتونخوا کې کوم انتخابات کې د هغه په حواله سره چې دي الیکشن کمیشن سره یو ان ډی پی چې دی هغه کار کوي او خاص کر د ووټرانو د تعلیم په حواله سره چې غوي د ووټ عمل چې دی هغه څنګه کېږي څو قسمه بلټ پیپرې وي لکه نو دا ډېره مو خبره ده چې کم عام وګړي دی کم چې ووټ خپل استعمالولو ته ځي چې هغه ته د دې رنګونو پتې او د دې د ووټ چې کوم عمل دی د دې په بنیادي خاکه چې دی د هغه په ذهن کې نو په دې باندې ورسره موږ لګیو د الیکشن کمیشن او خیبر پښتونخوا د حکومت سره کار کوو.
خټک وایي د ضلع کونسل بیلټ پیپر یا رای پاڼه نارنجي رنګ لري او د تحصیل ووټ کاغذ سرمئی رنګ لري. پاتې پنځه کاغذونه هم بیل رنګونه لري.
د ضلع کونسل ووټ کاغذ چې دی هغه د نارنجي رنګ کاغذ دی او د تحصیل کونسل لپاره چې کوم د ووټ کاغذ دی هغه سرمئی رنګ کاغذ به د دیهی یا محلی کونسل چې دی د کلیوالې محلی کونسل پنځه امیدوارانو لپاره به پنځه مختلف رنگونه د ورته کاغذ وي، کم چې جنرال امیدوار دی هغې لپاره به سپین کاغذ وي، د ښځو امیدوارانو لپاره به ګلابي کاغذ وي، او د کسانو مزدور امیدوار دپاره چې دی دا به پیکا شین رنګي، او د ځوانانو امیدوار چې دی د هغې لپاره به زیړ رنګي، او غیر مسلم امیدوار چې دی د هغې لپاره خړ رنګ کاغذ چې دی دا یو ووټر ته ورکولی کېږي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي چارو افسر قریش خټک وایي درې واړه حکومتونه به له یو بل سره همغږي کوي، او انتظامی واک او چارې به له لاندینۍ سطحې تر د ضلع کچه رسېږي.
کارونه خو د ټولو بیل بیل دي، خو څنګه چې په پاکستان کې یو وفاقي نظام دی، د وفاق او د صوبې په منځ کې په ځینو خبرو باندې کوآرډینیشن وي، دغه شان د کې د صوبې د ضلع په منځ کې په څو خبرو باندې چې کوآرډینیشن وي، بیا ضلع چې دی هغه به د تحصیل سره کوآرډینیشن کوي، او همدغه شان د تحصیل چې دی هغه به د محلي یا د کلیوال کونسل سره چې دی کوآرډینیشن کوي. نو دا څنګه ویلی شو چې دا د انتظامی دغه یو تسلسل دی چې د لاندې نه په بره باندې بچي.
قریش خټک وایي هر کس چې د پاکستان شناختی کارډ لري، یعنی عمر یې لږ تر لږه 18 کاله وي، او په ووټر لیست کې یې نوم وي، نو په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. دا به څنګه معلومیږي چې د کوم کس نوم د ووټ ورکوونکو په فهرست یا لیست کې شته او که نه شته؟ خټک زیاتوي د دې لپاره باید خلک د خپل شناختی کارډ نمبر په موبایل کې ولیکي، او 8300 باندې د پیغام یا اس ام اس واستوي.
د دې معلومولو طریقه دا ده چې خپل د قومي شناختی کارډ نمبر چې دی دا 8300 باندې میسج کی اس ام اس کی، نو هغه ته به د الیکشن کمیشن نه طرف واپس کیږي او جواب راشي، په هغه کې به دا تفصیل درج
د خټک په خبره تر انتخاباتو دوه اونۍ یا هفتې مخکې که کوم کس پر 8300 شمیرې پیغام یا اس ام اس واستوي، نو ورته به د ووټ اچولو مرکز یا پولینګ سټیشن پته هم وښودل شي. دا خو د بلدیاتي انتخاباتو د بهیر او د دې په نتیجه کې د جوړیدونکو حکومتونو په اړه معلومات ول. اوس د دې انتخاباتو په اړه سیاسي شننه یا تجزیه هم کوو. په دې انتخاباتو که په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم څوکۍ جوړه کړل شوې ده. د چارسدې د پاچا خان پوهنتون استاد مهم وزیر وایي دا ډېر ښه عمل دی چې ځوانانو ته په بلدیاتي حکومتونو کې د کار موقع ورکول کېږي.
دلته خو مصیبت دا شوی دی همیشه لپاره چې ځوانانو ته، خصوصا د پښتانه معاشره کې چې ځوانانو ته دوی همیشه د کټ پلنګه کې نیول شوي دي، دوی همیشه په حضرو کې خدمتونه کوي، دوی همیشه په د مشرانو خبرو ته غوږونه ایښي دي، خو د دوی نه چا رایه نه دي اخیستې، دوی نه چا تپوسونه نه دي کړي، د دوی غوښتنه نه دي اورېدل شوي. نو دا لومړی ځل دی چې دوی ته هم موقعه ورکړی شوه، او دا یو ښه عمل دی یقینا.
آیا بلدیاتي انتخابات په ټوله سطح پر سیاسي بنیاد په کار ول کنه؟ د خیبر پښتونخوا حکومت له قانون سره سم یوازې په ضلعي او تحصیلي سطحې سیاسي او نور غیر جماعتي او غیر سیاسي په کار دي. د دې پوښتنې په ځواب کې محب وزیر وایي په پاکستان کې بدبختانه سیاسي هلې ځلې ځپل شوي دي، او له سیاسته ویره محسوسېږي چې دا تاوان رسوي.
د سیاست نه په دې ملک کې همیشه لپاره ویره محسوس شوې ده، او په دې وجه دوی غواړي چې په سمه څه شکل کې هغه قومي اسمبلی نشي نو په یو وخت شوی دی، چرته په ریفرندم شوی دی، چرته څه شوی دی، نو دوی په غیر سیاسي بنیادونو باندې کړی دي. ټول عمر د ملک خلک د سیاست د نوم نه یارول شوی دي. نو زه خو بایش ته مطالبه مو واقعي باید د سیاست د نوم نه د خلک ویل نه یارول شي، بلکې د سیاست اصل څهره د خلکو ته ورخدل شي. او دا یو بهترینه موقع وه چې په ولسی کچ کلیواله سطح باندې دوی ته موږ ښودل شول چې سیاست څه شی دی، او سیاست څه کردار ادا کولی شي په ټولنه کې. متاسفانه دا موقع هم
انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به له صوبایي حکومت سره تړاو لري، او آیا د هغه حکومت تابع به وي او کنه؟ محب وزیر زیاتوي د قانون تر مخه د دواړو سطحو حکومتونو تړلو هڅه شوې چې له کبله یې داسې یو دستور یا رواج رامنځته شوی دی چې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو کارونه ناحکومتي ادارې کوي، او ولس د صوبایي او قومي اسمبلۍ دواړو له غړو څخه هم بجلی غواړي هم قانون.
چې دا د صوبایي حکومت سره دوی وتړي، د دې تړل ما په خیال ځکه نه پکارو چې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د دې مسلې صرف د خارجه پالیسۍ سره دي، د دې مسلې صرف د کرنسۍ سره دي، د دفاع سره دي، د داخله سره دي، او د هغې نه علاوه د قانون سازۍ چې څه دي هغې سره دي. او چې کوم څه ته مونږ بلدیات وایو چې یو ځل دا نوم مونږ د بلدیات ورکړو،
نو د بلدیاتو کار چې کوم دی او لسونو ته سہولتونه رسول. مصیبت دا دی چې د بلدیاتی کارونه چې کوم دي موږ دلته این جی اوز ته پرېښي دي او د این جی اوز نه موږ هغه کار اخلو کوم چې عوامي نمائندګان چې کوم بلدیاتي ممبرانو دلته کول دوی ته پکار وو خو هغې ته موږ موقع نه ده ورکړې. الیکشن موږ ملتوي کړي دي بار بار موږ ندي کړي نو د هغې مسله اوس د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زموږ تقاضا د ترانسفارمر وي اور قومی اسمبلی کے ممبر نہ ہم زمین کے مطالبہ دے بجلی ہوئی یا دے گلے دے کوسے دے پخول ہوئی اگر کدا دے دی کار نہ ہو.
اور دن کو دے جمہوریت پا دیخ پر اونہ کی مواور دل چھ دے خیبر پختونخوا ولس باید پا ہر صورت دے می یان روانی میاشت پر دیر شما پا کی دن کی بلدیاتی انتخاباتو کی برخ واخلی زکا چھ دے دی پا نتیجہ کی جوڑی دن کی حکومتون با دے خلق و بنیادی او وڑی مسئلے ہواروی تاس دے پوہان لخلی واور دل چھ پکار وچھ دے انتخابات ٹول پا ہر سطح پر جماعتی یا سیاسی بنیاد شوی وے. پوہان وائی دے بلدیاتی انتخاباتو پا نتیجہ کی نوی سیاسی قیادت رامنست کی گی او دا لٹیٹی سطح جمہوریت او جمہوری عمل پیاوڑے کوی دا ونننے خبرونا بلونے ببیال دا جمہوریت سر راشو پا مخمخا.
جمہوریت
دا نڑے رنگونا دا نڑے عجیبا کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونا ہر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.